دوستانو په افغانستان کې د ماسپخین شپږ بجې شوې. زه اج ملند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې مازیګرنۍ نیم ساعته خبري مجله کې هرکلی کوو. په دې نیم ساعته خبري مجله کې اورئ چې افغان ولسمشر اشرف غني د کابل پر پارک پلس میلمستون د وسلوالو طالبانو وروسته برید غندلی دی. همدارنګه نور رپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. رضوان مراد د افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي په پارک پیلس میلمستون د تیر شپې په برید کې څوارلس کسان وژل شوي دي. ولسي جرګه پر حکومت انتقاد کوي چې د جرګې ته د دفاع وزیر په معرفي کولو کې ځنډ کوي. او په پاکستان کې نن سلګونو کسانو د هغه درې څلوېښتنو په وروستیو مراسمو کې ګډون وکړ چې تېره ورځ په کراچۍ ښار کې د نامعلومو وسلوالو لخوا ووژل شول. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي په پارک پیلس میلمستون د تیر شپې په برید کې څوارلس کسان وژل شوي دي. یو نامه په یوې اعلامیې کې ویلي، په وژل شو کې د افغانانو په ګډون امریکایي، هندي، پاکستانی، ایټالیایي او د قزاقستان اتباع شامل دي. خو تر دې مخکې د کابل د امنیت قومندان عبدالرحمن رحیمی ازادي راډیو ته ویل چې په بیګانۍ حمله کې پنځه کسان مړه شوي دي. د کابل د بیگانی برید په تړاو په همدې خبری مجله کې نور هم اوریدلی شئ. د غور سیمې چارواکي وایي وسلوالو طالبانو نن یو ځل بیا پر چارسدې ولسوالۍ حمله کړې او دغه ولسوالۍ کلا بنده کړې ده. د دې ولایت د سرپرست والي وایان عبدالحی خطیبی نن ازادي راډیو ویل چې امنیتي ځواکونه په دې ولسوالۍ کې د وسلو له کمښت سره مخامخ دي. ښاغلي خطیبی ویل له مرکز څخه یې د مرستو غوښتنه کړې ده، خو په خبره یې لا تر اوسه ورته مرسته نه ده رسېدلې. په یاد ولسوالۍ کې له تېرو درې ورځو راهیسې د افغان ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه روانه ده، چې په نتیجه کې د چارواکو په وینا تر اوسه اتیا وسلوالو او لسو افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په پکتیا ولایت کې د حقانی شبکې مربوط د وسلو یو ډیپو کشف کړی ده. د دغه ریاست مطبوعاتي دفتر د معلوماتو له مخې دغه ډیپو د پکتیا په احمد آباد سیمه کې وه. په اعلامیه کې راغلي چې له دغه ډیپو څخه زیات شمېر وسلې او پوځي جامې ترلاسه شوي دي. ولسی جرګه پر حکومت انتقاد کوي چې دغه جرګې ته د دفاع د وزیر په معرفي کولو کې ځنډ کوي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال نذیر احمد احمد زین ازادي راډیو ته ویل چې په دفاع وزارت کې د رهبرۍ نشتون په افغانستان کې د امنیو د زیاتېدو یو عمده علت دی. خو اجرایي ریاست وایي چې دفاع د نوي وزیر او لوی درستیز د غوره کولو لپاره د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ خبرې روانې دي. په پاکستان کې نن سلګونو کسانو د هغو درې څلوېښتو تنو په وروستیو مراسمو کې ګډون وکړ چې تېره ورځ په کراچۍ ښار کې د نامعلومو وسلوالو لخوا ووژل شول. د پاکستان حکومت نن په همدې مناسبت ملي ماتم اعلان کړی و. وسلوالو د چهارشنبې په ورځ په کراچۍ کې پر یو بس چې اسماعیلي شیعهګان پکې سپاره وو ډزې وکړې او لږ تر لږه درې څلوېښت کسان یې ووژل. دا جندالله په نامه او د داعش شوې ملاتړې وسلوالې ډلې د دې برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی. د پاکستان د 200 میلیونی نفوس شل په سلو کې شیعه اسماعیلیان تشکیلوي. د عراق د دفاع وزارت وایي په دې هیواد کې د اسلامي دولت په نامه ډلې دوهم نمبر مشر د ائتلافي ځواکونو په یو هوایي برید کې وژل شوی دی. د عراق د دفاع د وزارت وایي تحسین ابراهیم ویل عبدالرحمن مصطفی محمد چې په ابو علا الافری هم مشهورو په شمالي ښار تلافر کې وژل شو. نوموړي ویل د داعش دا قومندان په یو جومات کې له ګڼ شمېر وسلوالو سره د ائتلاف د هوایي برید ښکار شوی دی. خو د متحده ایالاتو پوځ دا په کلک رد کړی چې ګواکې هوایي ځواک کوم جومات په نښه کړی دی. رپورټونه وایي چې عراقي چارواکو څو ځله د اسلامي دولت د مشرانو د وژل کېدو خبره د دې لپاره خپره کړې چې هغوی ځانونه څرګند کړي. د فلیپین پایتخت منیلا ته نږدې د چپلکو او بوټونو په یو فابریکه کې د اور لګېدو له امله لږ تر لږه دوه اویا کسان وژل شول. د فلیپین یو مقام نن خبریالانو ته ویل دوی په دې کار کوي چې معلومه کړي ولې وژل شوي کسان نه دي توانېدلي چې ځانونه وژغوري. دی وایي موږ باید دا وڅېړو چې ولې دا کسان ونه توانېدل چې ځانونه وباسي. دغلته د بهر وتلو لپاره زیاتې لارې او زیاتې زینې موجودې دي، نو بیا ولې ونه توانېدل چې ځانونه وباسي؟ دا هغه څه دي چې موږ یې اوس مهال څېړو. رپورټونه وایي وژل شوي کسان دومره سوځېدلي چې د هویت معلومول یې ستونزمن دي. په دې فابریکه کې وروسته له هغې اور ولګېد چې له یو ماشین څخه الوتې سپرغۍ د کیمیاوي موادو کانټینر ته ولوېده. د اوکرين ولسمشر پيترو پروشنکو د امریکا جمهوري غوښتن کې سناتور جان مکین د خپل سلاکار په توګه ټاکلی دی. د اوکرين او د اوکرين اروپایي پلو چارواکو ویلي دوی له اوکرين څخه د نړیوال ملاتړ د جلبولو په دې هیواد کې د اصلاحاتو په هدف د یو شمېر نړیوالو شخصیتونو په ګډون د سلاکارانو یوه شورا جوړوي. جان مکین او د سویډن پخوانی صدراعظم به هم د دې شورا غړي وي. د دې شورا مشري به د ګرجستان د پخواني ولسمشر او لویدیځ پلوه میخایل ساکاشویلی پر غاړه وي. او ناټو او اروپایي ټولنې نن ویل د روسیې د نویو پالیسیو او د دې تړون په جنوبي پولو کې د تاوتریخوالي پر وړاندې خپل همکاري زیاتوي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ سیاست مسؤلې فدریکا مورګرینی د ترکیې په انتالیا کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډې ته ویل اروپایي اتحادیه او ناټو تړون دوه جلا سازمانونه دي، خو په اوس وخت کې له یو ډول چیلنجونو سره مخامخ دي. د ناټو سره منشي هم ویلي چې دا تړون به په خپلو ختیځو او جنوبي پولو کې له نویو چیلنجونو سره مخامخ وي.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. تاسو یې تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم کتلی شئ، ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده. افغان ولسمشر اشرف غنی د کابل پر یو میلمستون د وسلوالو د تیر شپې برید غندلی او په عین حال کې د هند صدر اعظم له نوموړي سره په ټلیفون خبرې کړې دي او خواخوږي ورسره څرګنده کړې. په دې اړه رپورټ سروې راوړی چې د کابل د امنیتي چارواکي د دغه برید د وروستیو جزئیاتو په اړه څه وایي. مدني ټولنې او یو شمېر خزینه فعالانې د فرخوندې په وژنه کې د پیژندل شوو تورونو امنیتي کارکوونکو د محکمې په ځنډ اندېښنه ښیي او وایي چې په امنیتي ادارو کې ځینې کړۍ غواړي له دې فرصته په محکمو کې نفوذ پیدا کړي. په دې اړه له کابله یو رپورټ لرو. له دې مهم خبرو چې د ولسي جرګې اداري هیئت یو ځل بیا له حکومت نه وغوښتل چې ډېر زر دی د ملي دفاع وزیر ورته معرفي کړي. د سیمې او نړۍ په رپورټونو کې اوري چې د پاکستان په سند ایالت کې نن ماتم پترس کې عمومي کار بندیز اعلان شوی دی، ځکه د غلطه پرون په یو برید کې په لسګونو کسان وشل شوي وو. چین ته مو د هند صدر اعظم نریندر مودی له سفر هم خبرو. نور رپورټونه به ولرو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل پر پارک پلس میلمستون د وسلوالو طالبانو د تیرې شپې حمله غندلې. د ارګلیو خبر پاڼې سره سم ولسمشر غنی ویلي چې د هغه هیوادونو له مشرانو سره خبرې کړي چې ادوایه د کابل د پارک پلس میلمستون د تیرې شپې په بیرحمانه حمله کې وژل شوې دي. د هند صدر اعظم او ملګرو ملتو د کابل د تیرې شپې حمله غندلې. اسمت ساروان په دې اړه جزئیات لري.
د هند صدر اعظم نریندرا مودی نن د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره خبرې وکړې او د کابل د پارک پالس میلمستون په حمله کې د وژل شویو کسانو په خاطر خواخوږي ورسره څرګنده کړه. مودی چې چین ته په سفر تللی په ټویټر کې لیکلي، موږ د تروریزم پر ضد سره یو یو. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په دې حمله کې د هندي اتباعو پر وشل کېدو خپګان څرګند کړ. د کابل پر پارک پالس میلمستون د طالبانو د تیر شپې په حمله کې ټول ټال 14 تنه وشل شوي چې د هغو په منځ کې 9 تنه بهرنیان دي. طالبانو د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی او ادعا کړې چې د دوی یو تن په دې برید کې برخه لرله، خو امنیتي ځواکونه وایي چې درې حمله کوونکي وژل دي. د راپورونو پر اساس په وژل شویو کسانو کې 9 تنه بهرنیان دي چې وی نارینه او درې ښځې دي. مخکې د وژل شویو بهرنیانو شمېر 6 تنه ښودل شوی وو چې څلور یې هندیان، یو امریکایي او بل ایټالیایي بلل شوی وو. د حملې په تلفاتو کې د یو پولیس په شمول 15 افغانان دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما د کابل او هلمند حملې چې په دواړو کې 12 تنه وژل شوي غندلي او هغې بې رحمي بللې دي. په لشکرګاه کې د حج او اوقافو په ریاست په برید کې 3 تنه ووژل شول او 2 نور ژوبل شول. د ملګرو ملتو د دفتر په اعلامیه کې د یونما د بشري حقونو د رئیس گیورګیت ګانن په قول ویل شوي طالبانو زموږ په غوښتنه د ملکي تلفاتو د مخنیوي په اړه پر خپلو څرګندونو عمل نه دی کړی. طالبانو ویلی د دې لپاره پر پارک پالیس میلمستون برید وکړ چې په دغه میلمستون کې د امریکایانو په شمول بهرنیان اوسېدل. په کابل کې د امریکا د سفارت ویاندي مونیکا کمنګز په یوه ایمیل کې ویلي چې په حمله کې د امریکا یو تبه وژل شوی دی. دې د وژل شوي امریکایي د هویت او کار په اړه څه نه دي ویلي. کمنګز وویل د امریکا سفارت له افغان چارواکو سره په نږدې تماس کې ده او هڅه کوي چې نور معلومات ترلاسه کړي. د هند سفیر امر سینا نن تایید کړه چې څلور هندیان وژل شوي چې درې یې نارینه او یوه ښځه ده. سفیر دا هم ویلي چې په میلمستون کې د حملې په مهال یوولس هندیان موجود ول، خو هیڅ یو د سفارت کارکوونکی نه دی. د یونما له ارقامو سره سم د روان 2015 میلادي کال په لومړیو درو میاشتو کې 2908 تنه ملکیان وژل شوي چې د تیر کال د ورته مودې په پرتله په سلو کې 14 زیات دي.
بلخوا د کابل امنیتي چارواکي وایي چې 15 تنه بهرنی اتباع تیره شپه په دې میلمستون کې په برید کې وژل شوي. د کابل د امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو 45 تنه بهرنی اتباع ژغورلي. حمیده هارون عثمان په دې اړه له کابل نور تفصیل راکوي.
د کابل امنیتي ځواکونو او ځینو بهرنیو سازمانونو او رسنیو په کابل کې د تیر شپې د حملې د تلفاتو په اړه زدو نقیز راپورونه خپاره کړي دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سازمان مرستندوی دفتر یا یونامه او یو شمېر نړیوالو رسنیو ویلي د کابل په کلوله پشته سیمه کې د پارک پالیس پر میلمستون د تیر شپې په حمله کې شاوخوا 14 تنه وژل شوي چې ډیری بهرنیان دي. خو د کابل امنیه قمندانی بیا وایي چې تلفات عمره نه دي لکه څومره چې بهرنیو رسنیو ښودلی دي. د کابل د امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی د پنجشنبې په ورځ له غرمې وروسته په دغه حمله کې د وژل شویو او ټپیانو په اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
یو تورورست هلته چې و هغه له منځه لاړ، 15 نفره وژل شوي دي د تورورست په خوا، او 15 نفر هم ټپیان دي. چم په ټپیانو کې خارجیان او داخلیان شته، افغانان شته، او هم په وژل شوو کسانو کې خارجیان او داخلیان شته، او هم هغه څوک چې نجات ورکړل شوي دي چې تقریبا 450 کسان وو، په هغه کې هم افغانان دي او هم خارجیان.
تیره شپه 3 بجې د کابل په څلورمه حوزه د کلوله پشتې په سیمه کې د پارک پالیس په نامه پر یوه میلمستون حمله وشوه چې د امنیتي ځواکونو تر رسیدلو وروسته له وسلوالو سره نښتې 15 ساعته دوام وکړ. د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی وویل چې میلمستون ته د پولیسو په ننوتلو سره دا ښکاره شوه چې حمله کوونکی یو کس و. ویل شوي چې ډیری دغه بهرنیان د پارک پالیس میلمستون ته د یوه کنسرت د نندارې لپاره راغلي و، خو د کنسرت تر پیلېدو د مخه پر دغه میلمستون حمله وشوه. په کابل کې د امریکې سفارت دا تایید کړی چې په دې پیښه کې یو امریکایی هم وژل شوی دی. په کابل کې د هند سفیر امر سینا هم ویلي چې په دغه حمله کې هندیانو ته مرګ ژوبله اوښتې. په عین حال کې ځینې هندي رسنیو راپور ورکړی چې په دې پیښه کې 2 تنه هندیان وژل شوي دي. د دغه حمله مسولیت وسلوالو طالبانو اخیستی، او د طالبانو ویان زبی الله مجاهد ویلي چې دغه حمله د ادریس په نامه یوه کس کړی چې په حمله کې شاوخوا 50 تنه وژل شوي او ټپیان دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
مدني ټولنې او یو شمېر خزینه فعالانې د فرخوندې په وژنه کې د پیژندل شوو تورونو امنیتي کارکوونکو د محکمې په ځنډ اندېښنه ښیي او وایي چې په امنیتي ادارو کې ځینې کړۍ غواړي له دې فرصته په محکمو کې نفوذ پیدا کړي. دوی وایي تر نامعلومې مودې د دې کسانو د محکمې ځنډ خورا اندېښمن کړي او غوښتنه یې دا ده چې عدالت په ټولو خلکو یو شان پلی شي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه رپورټ لري.
د 19 امنیتی کارکونکو د محکمې ځان چې د پیغلې فرخوندې پوجنه کې په دنده کې د غفلت لامل ګرم بلل شوی، د خلکو، مدني ټولنو او یو شمېر خزینه فعالانو اندېښنې راپارولې دي. دوی پوښتنه کوي چې ولې چارواکي او محکمه د 19 امنیتی کارکونکو د محکمې په اړه غلي دي، او ولې لا هم د محکمې د دقیق غونډې په اړه څوک څه نه وایي. مدني فعالې وجمه فروغ ازادي راډیو ته وویل دا ځان له دې امله دی چې ځینې امنیتي کړۍ او حتی د حکومت ځینې چارواکي هڅه کوي چې د محکمې په پریکړو خپل اغیز ولري.
د دې ښځې د وژنې زمينه جوړونکي پولیس و. که پولیسو هغې ته نجات ورکړې وای اصلا موضوع دې ځای ته نه رسېده. له همدې امله زموږ د مدني ټولنو هیله دا وه چې د همدوی په اړه مو نتیجې ژر اورېدلې وای. نو اندېښنه دا ده چې د ورقو د ډېروالي بحث نه دی، بلکې بحث دا دی چې یو شمېر زورواکي په تېره بیا امنیتي کړي غواړي د محکمو په پریکړو کې نفوذ ولري.
ټاکل شوی وه چې د کابل ابتدایي محکمې د فرخوندې په وژنه کې د تورنو 1900 پولیسو محکمه د تېرې یکشنبې په ورځ دایره کړې وای، خو په هغې ورځ محکمې پریکړه وکړه چې تر نامعلومې مودې دغه محکمه ځنډوي. له دې وړاندې هم دې محکمې د فرخوندې په وژنه 4 تورنو ته د اعدام او 8 ته د 1400 کلونو بند سزا واوروله، خو 18 نورو ته یې برات ورکړ او د هغوی د خلاصون پریکړه اعلان کړه. په ورته وخت کې د فرخوندې د وژنې په اړه د جوړ شوي حقیقت موندونکي کمیسون غړي شینکی کړوخیل وایي که څه هم د محکمې په پریکړو خلک خوښ نه دي، خو له محکمې غواړي چې د 1900 پولیسو په محکمه کې هر اړخیز عدالت پلی کړي. میرمن کړوخیل وایي دا قضیه په داسې حال کې ورځ په ورځ ځنډیږي چې خلک د عدالت تږي دي.
امکان لري چې یو اندازه فشار په ابتدایي محکمې باندې راغلی وي، اما زما په اند باندې زیاتره هغه اعتراضونه چې د ملکي اشخاصو د محکمې په برخه کې وشول واقعا هغه یوه ډېره زخیمه دوسیه وه او ډېر اوراق و. نو امکان لري دې لپاره چې نور زیات له انتقاد او د اعتراضونو سره مخامخ نه شي، شاید حد اعظمي کوشش وکړي چې د پولیس په برخه کې واقعا درسته فیصله وکړي، یعنې نه څوک زیات مجازات شي او نور چاته براعت ورکړل شي.
20 کلنه فرخونده تیر کال د هود د میاشتې پاتویشتمه نیټه د کابل د شادو شمشیره زیارت په سیمه کې د قهرجنو کسانو لخوا د قرآن سوزونې په تور ووژل شوه، خو وروسته بیا په همدې اړه د حقیقت موندونکي پلاوي لخوا دا تورونه غلط ثابت شول او فرخونده یې بېګناه وګڼله. له دې ټولو سره سره د کابل د ابتدایي محکمې رئیس صفي الله مجدیدی وایي چې قضایي پلاوی د 1900 تورونو پولیسو په دوسیو کار کوي او په دې اړه لا ډېر کار پاتې دی.
خبری مجله اوري.
د ولسی جرګې اداري هیئت یو سل بیا له حکومت نه غوښتي چې ډېر زر د ملي دفاع وزارت څوکۍ ته یو تنور معرفي کړي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې په هیواد کې د نامنیو یو لامل د دفاع وزیر نشتوالی دی. حمیده هارون عثمان په دې اړه رپورټ لري.
که څه هم چې د ولسی جرګې غړو او عامو خلکو په وار وار سره د ملي وحدت د حکومت له مشرانو غوښتي چې د ملي دفاع وزیر د ژر ور معرفي کړي، خو حکومت تر دې دمه دغې غوښتنه ته مثبت ځواب نه دی ورکړی. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی د دفاع د وزیر پر ور پیژندلو ټینګار کوي او وایي چې د دفاع د وزیر د نشتون له امله په هیواد کې ناامنۍ زیاتې شوې دي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی د پنجشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د ملي وحدت د حکومت د مشرانو له ژمنو سره سره لا هم د ملي دفاع وزارت کاندید وزیر دوی ته نه دی معرفي شوی.
د وزیر دفاع مورید کې موږ همیشه ولسی جرګې دا غوښتنه کړې وه له دواړو مشرانو نه چې وزیر صاحب دفاع معرفي شي. فعلا دغه نام نه په اکثره ولایتونو کې چې دي، یو سبب یې داخلي سبب یې د وزیر صاحب دفاع نشتون ده. په دې لحاظ باندې وار وار موږ غوښتنه کړې وه چې وزیر صاحب دفاع باید معرفي شي.
دغه غوښتنې په داسې حال کې طرحه کیږي چې په هیواد کې نامنۍ مخ په زیاتېدو دي او د دولت مخالفانو د هیواد په بېلابېلو برخو په تېره بیا په شمال کې خپلې حملې زیاتې کړي دي. جمهوري ریاست او اجرایه ریاست په خاطر دې هم په وار وار سره دا ویلي چې د ملي دفاع کاندید وزیر به ډېر ژر ولسی جرګې ته معرفي کړي، خو دغه خبرې تر دې دمه نه دي عملي شوي. بلخوا اجرایه ریاست ویلي چې ملي دفاع وزارت لپاره د غوره کس د ټاکلو پر سر د ولسمشر او اجرایه رئیس ترمنځ خبرې روانې دي. د اجرایه ریاست د بیان مرستیال جاوید فیصل ازادۍ راډیو ته وویل چې د ملي وحدت د حکومت مشران هڅه کوي چې ډېر ژر د ملي دفاع وزارت لپاره کاندید وزیر معرفي کړي.
د ملي والی حکومت رهبران د دفاع د وزیر پر سر باندې بحثونه سره کړي دي. دواړه رهبران په دې کار کوي چې یو قوي شخص د دفاع د وزیر په توګه او بل وړ شخص د لوی رئیس په توګه تعیین کړي. تر دې برخه باندې کار شوی دی. هیله لرو چې په نږدې ورځو کې د دفاع وزیر او لوی رئیس تعیین شي.
که څه هم ښاغلی فیصل ونه ویل چې څه وخت به د ملي دفاع کاندید وزیر معرفي شي، خو زیاته یې کړه چې د وسلوالو قواو د لوی رئیس د ټاکلو پر سر هم خبرې روانې دي.
ازادي راډیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا پاکستان د سند ایالت کې نن په کراچۍ کې د پرون سخت برید په غم او ماتم کې عمومي کار بندې دي. له بلې خوا د پاکستان صدر اعظم د دې هیواد د پوز لوی درستیز او د استخباراتي ادارې مشر کراچۍ ته بیړنی سفر کړی او یو امنیتي غونډه کړې. زبیح الله شفقی په اړه جزئیات لري.
د پاکستان په سند ایالت کې د پنجشنبې پر ورځ عمومي ماتم دی او د دې خاص سوداګرو په کې یو ورځنی کار بندیز اعلان کړی دی. دغه ماتم او کار بندیز تر هغې وروسته اعلان شو چې تېره ورځ وسلوالو د سند په مرکز کراچۍ کې په یو بس وسلوال برید وکړ او د شپاړسو ښځو په ګډون یې پکې د اسماعیلي فرقې 15 کسان ووژل. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف، د دې هیواد د پوځ لوی درستیز او د استخباراتي ادارې ISI مشر چې په کراچۍ کې تر وسلوال برید وروسته په بیړني ډول د ښار ته تللي وو، د پنجشنبې په شپه په یو امنیتي غونډه کې پریکړه کړې چې په کراچۍ کې به د ترهګرو په ضد د روانو هدفي عملیاتو دایره لا پراخه او چټکوي. په کراچۍ کې دا برید په داسې وخت کې شوی چې د پاکستان رینجرز واکونو پکې د 2013 میلادي کال راهیسې هدفي عملیات پیل کړي چې په نتیجه کې د پاکستاني وسلوالو طالبانو د غړو په ګډون د زرګونو ترهګرو د وژلو او نیولو ادعا کوي. د سند ایالتي حکومت چارواکي دغه برید په کراچۍ کې د روانو پوځي عملیاتو غبرګون بولي او ادعا کوي چې د پخوا په پرتله اوس په دې ښار کې په ترهګریزو پیښو کې سرګند کمواله راغلی دی. د دغه ایالت اعلی وزیر سید قائم علی شاه له ځینو رسنیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل، داسې ښکاري چې د دې برید لپاره له مخکې پلان نیول شوی او ښایي د روانو پوځي عملیاتو غبرګون هم وي، خو د دې په اړه به وروستۍ خبره د پولیسو او نور امنیتي ادارو لخوا تر پلټنو وروسته وکړای شو. له بلې خوا د اسماعیلیانو د فرقې مشر کریم آغا خان د صدر اعظم نواز شریف او د پاکستان د پوځ لوی درستی سره په ټلیفوني خبرو کې په کراچۍ کې پر اسماعیلیانو برید په سخت ټکه غندلې او د پیښې د جدي پلټنو او د عاملینو د نیولو غوښتنه یې کړې ده.
د هند صدر اعظم نریندر مودی ته نن په چین کې تود هرکلی ویل شوی. ویل شوی چې چینایي چارواکو د خپل پخواني سیال هیواد د مشر بېساري هرکلی کړی. مودی د چین د سفر په لړ کې هڅه کوي چې په خپله خاوره کې چینایان د سلګونو میلیارد ډالرو پانګونې ته وهڅوي. اسمت ساروانې په اړه تفصیل دروړئ.
د چین ولسمشر د دغه هیواد په مرکزي برخه کې نن د هند صدر اعظم نریندر مودی ته تود هرکلی ووایه. مودی د چین کشیان هوایي ډګر ته له رسېدو وروسته یوه موسیم او د بودایانو یوه عبادت ځای ته لاړ. کشیان د چین د ولسمشر د زوکړې ښار دی. تېر کال مودی د چین ولسمشر ته په خپل زیږنځای حیدرآباد کې هرکلی ویلی و. هند او چین د نړۍ دوه تر ټولو ګڼ نفوسه هیوادونه دي. دواړه 2.6 میلیارد نفوس لري. سره له دې چې د چین او هند ترمنځ له پخوا وختونو څخه سیالي او اختلافات شته او متضاد سیاسي سیستمونه لري، په وروستیو کلونو کې د دوی ترمنځ اړیکې مخ په ښه کېدو دي. هندي ژورنالیست او تحلیلګر پروین سوامی وایي چې مودی له ډېر پخوا څخه له چین سره خاصه لیوالتیا لري. کله چې دی د ګجرات اعلی وزیر و، تر صدر اعظم کېدو مخکې چین ته څو ځلې تللی دی. که مو په یاد وي، هماغه وخت اروپایي هیوادونو او امریکا مودی ته ویزه نه ورکوله. چین ته له تلو وروسته د دغه هیواد ډېر لیواله شو او د دغه هیواد ستاینې کولې. زما په نظر دی غواړي چې د دواړو هیوادونو د خصوصي سکتور ترمنځ ژورې اړیکې ټینګې شي. چین د هند تر ټولو لوی تجارتي شریک دی. چین هند ته د خپلو تخنیکي وسایلو د یو بازار په سترګه ګوري، خو هند هڅه کوي چې د خپل هیواد د زیربنا په جوړولو کې د چین پانګونه جذب کړي. په داسې حال کې چې د چین اقتصادي وده مخ په کمیدو ده، د تولید ظرفیت یې په ډېرېدو دی او په عین حال کې 4 تریلیون ډالره زیرمه لري. چین تیار دی چې د هوایي ډګرونو، سړکونو، بندرونو او د اورګاډي د پټلیو لپاره د هند د زیربنایي پروژو لپاره شاوخوا 1 تریلیون ډالره ورکړي. په چین کې د هند صدر اعظم نریندر مودی اصلي لومړیتوب دا دی چې له چین سره په راکړه ورکړه کې د هند 8.5 میلیارد ډالره کسر د کمولو یوه لاره ومومي او په عین وخت کې چینایي شرکتونه وهڅوي چې په هند کې پانګونه وکړي. هندي او چینایي چارواکو ویلي چې دوی غواړي چین ته د مودی د سفر په بهیر کې د 10 میلیارد ډالرو په ارزښت د پانګونې او سوداګرۍ یو شمېر موافقې لاسلیک کړي. ګومان کېږي چې د هند او چین مشران به د دوو هیوادونو ترمنځ پر اوږدې سرحدي لانجې هم خبرې وکړي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ناتو او اروپایي ټولنې نن وویل چې د روسیې د شدیدو کړنلارو د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې د فعالیت او د غیر قانوني کډوالو د شمیر د زیاتېدو په څیر خطرونو د مخنیوي لپاره باید خپلو کې همکاریو ته پراختیا ورکړي. د ناتو او اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو نن په ترکیه کې پر دې ټولو مسلو خبرې کړې دي. د فرشتې جلالزی څخه نور جزئیات اورو.
نن د ترکیه په ساحلي شار انتالیا کې د اروپایي هیوادو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې دوهمه او وروستۍ ورځ ده. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون پر افغانستان خبرې وکړې او نن یې د بحثونو تمرکز په ختیځ اروپا کې پر روانو سیاسي بحرانونو و. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ نن په سیمه کې د امنیتي تهدیدونو د زیاتېدو له امله د اروپایي اتحادیه او ناتو ترمنځ د همکاریو د پراختیا غږ وکړ. ستولتنبرګ نن په انتالیا کې خبریالانو ته وویل
In this more dangerous security environment,
په داسې خطرناک امنیتي وضعیت کې ناتو د خپل هر متحد او هر غړي دفاع کوي. د دې عمله موږ غواړو چې خپل اتحاد وي نوې مرحله ته لوړ کړو او د خپلو ګډو دفاعي قابلیتونو کچه دومره پراخ کړو چې تر سړې جګړې پراخ سره یې نه دی لیدل شوی. د اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست مشر فدریکا موګرینی نن د اروپایي هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو ته وویل چې اروپایي اتحادیه او ناتو په اصولو کې بیل ادارې دي، خو د ورته سره مخامخ دي. موګرینی وویل چې د بهرنیو چارو وزیران نن د اوکراین په چارو کې د روسیې پر لاسوهنې او د اروپا په جنوب کې د غیر قانوني کډوالو له امله پر روان بحران خبري جاري ساتي. د اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست مشر زیاته کړه چې غړي هیوادونه باید د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د څارونکو سره خپله همکاري ښه تنظیم کړي څو په ختیځ اوکراین کې د اوربند څارنه وشي. موږ د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې خبرې وکړې او هغه موضوع چې زه به هم د هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو سره جلا جلا مطرح کړم هغه بحرانونه دي چې موږ اوس مهال ورسره مخامخ یو، لکه د ختیځ حالات، د اوکراین او روسیې په اړیکو کې کړکېچ، د منسک موافقې د عملي کېدو څرنګوالی او د اروپا د امنیت او همکارۍ له شورا سره په اوکراین کې د اوربند په څارنه کې همکاري. د ناتو تړون د پوځي ځواکو قومندان جنرال فلیپ بریدلوف نن وویل چې د اوکراین په ختیځ کې د اوربند له موافقې سرغړونې کېږي او له دې امله د منسک موافقه د ستونزو سره مخامخ ده. جنرال بریدلوف ټینګار وکړ چې د اوکراین د وضعیت په اړه د پرمختګ یوازنۍ لاره دا ده چې د منسک د موافقې ټول مواد په بشپړ ډول عملي شي.
بلخوا په یمن کې د بشري مرستو لپاره د 15 ورځنی اوربند څخه د سرغړاوي ریپورتونه ورکړل شوې دي. د مارچ ل شپږم نیټې رئیس د عربستان په مشرۍ تلافیز وکړو په یمن کې د حوثي اغیانو پر ضد هوایي بمباری پیل کړي او د یک شنبه تر ورځې د اوربند ژمنه کړې وه. واشنگټن هم په دې ټینګار کوي چې باید د اوربند لاره په یمن کې د قانوني حکومت حاکمیت ته لاره هوار شي. احمد شیبری په اړه ریپورت لري.
په یمن کې د بشري مرستو د ترسره کېدو لپاره ل شوې اوربند سرغړونه وشوه. د چهارشنبه په ورځ چې لا دغه 15 ورځنی اوربند څلور ویشت ساعتونه وپوره شوي، د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي الوتکو بمباري وکړه. د یمن دننه مخالفو ډلو پر یو بل ډزې وکړې او د ائتلافي ځواکونو جنګي بیړیو د عدن ساحلي ښار وویشت. دا سرغړونې په داسې ورځ شوي دي چې په همدې ورځ د امریکا ولسمشر په سپینه ماڼۍ کې د عربستان له ولی عهد محمد ابن نایف او د هغه له مرستیال محمد بن سلمان سره وکتل او په دې اړه یې خبرې وکړې چې څرنګه کېدای شي چې په یمن کې اوربند ټینګ شي څو بشپړ قانوني حکومت حاکم شي. اسوسییټډ پرس اژانس د یمنی چارواکو په وینا څرګندوي چې ائتلافي الوتکو پرون هغه وخت د ابین په ولایت کې بمباري وکړه چې حوثي اغیانو هڅه کوله چې پوځي کاروان عدن ته د خپلو ځواکونو د ملاتړ لپاره واستوي. ائتلافي ځواکونه د یمن دننه پلي پوځیان نه لري او تر اوسه داسې ښکاري چې د ائتلاف غړي دې ته زړه نه شه کوي چې پلي پوځیان هلته واستوي. تېره ورځ په برلین کې د اردن پاچا عبدالله رسنیو ته وویل موږ په سعودي عربستان کې د دغه هیواد د دفاع لپاره د ائتلاف برخه یو. په دې مرحله کې زموږ لومړی توپ له خپلو متحدانو څخه د سعودي عربستان د مملکت دفاع ده، نو په دې پړاو کې د اردن د ځواکونو هیڅ داسې پلان نشته چې یمن ته پلي پوځیان واستوي. خو د یمن دننه د اوربند سربیره هم د یمنی پلیو ځواکونو ترمنځ نښتی شوي دي. په دې ترڅ کې تر ټولو سخته نښته د یمن په جنوب لویدیځ کې د تاس په ولایت کې رامنځته شوه. په دې ځای کې حوثي یاغیان چې ایران یې پلوي کوي د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح له ملاتړو سره یو ځای له څو اونیو راهیسې د یمن د ولسمشر د ځواکونو پر ضد په جګړې دي. یمنی چارواکي وایي چې حوثیانو په تاس کې د استوګنې پر سیمې ډزې وکړې. د بښنې نړیوال سازمان د دې ادعا تایید کړی دی. بل لورته د یمن په جنوب کې چارواکي او عیني شاهدان وایي چې د ائتلافي ځواکونو کښتیو پر هغو یاغیانو ډزې کړې دي چې هڅه یې کوله د ښار په لویدیځ کې د تیلو ذخیرې ونیسي. د یمن په یو شمېر نورو سیمو کې هم د نښتو او جګړو راپورونه ورکړل شوي دي. د سعودي عربستان دفاع وزارت هم په یو بیان کې ویلي دي چې حوثیانو د عربستان دننه د جایزان او نجران پر سیمو ډزې کړې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
د شیرزاد په نوم یو اوریدونکي له هلمند څخه پر استولې سمس کې ویلي له ولسمشر نه مهله داده چې د پاکستانی مشرانو سره د خبرو اترو خپل وخت نه بربادوي او خپل د خپل هیواد امنیت ته پاملرنه وکړي. یو بل اوریدونکي د عبدالقدیر قدیر په نوم باندې د زابل ولایت نه پر استولې سمس کې لیکلي حمله کوونکي له کومې کمزوري نقطې څخه استفاده کړې څو دغه سی رستورانت ته ننوځي لکه تیره شپه چې ننوتې دي. سمسور د ګرمسیر نه وایي ولسمشر غنی او عبدالله په خپلو چارو کې پاتې راغلي دي. جنگونه زیات شوي، مرګ ژوبلې زیاتې شوي دي. باید دواړه پر خپلو هغو ژمنو ودرېږي کومې چې د انتخاباتو پر مهال له خلکو سره کړې وي. دوستانو، په همدې سره دا نیم ساعته خبري مجله پای ته رسوو. زرغونه منګل په سټوډیو کې د پر روانه نیم ساعته خبري مجله کې.
با تشکر از شما اجملند شنونده های گرامی، سلام و شامتان خوش. با امیدی که روز خوب را گذشتانده باشین. تا پایین مجله خبری با شما استم. در جریان نیم ساعت مشنوین که دفتر ملل متحد در کابل گفته در حمله دیشب بر یک مهمانخانه در کابل 14 نفر کشته شدند. ایره هم مشنوین که وزیر عدلیه افغانستان تطبیق قانون انرژی هسته‌ای در کشور یک نیاز جدی خوانده. موضوعات دیگه خبری را هم دنبال میکنیم، ولی نخواست همکار مصطفی صدیقی با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
مقامات غور میگویند طالبان مسلح بار دیگر بر ولسوالی 400 این ولایت حمله کردند. آتش سوزی در فلپین جان بیش از 70 تن را گرفته است و لیتوانیا دنبال حضور دائمی ناتو میگردد. با این خبر آغاز میکنیم که یوناما یا دفتر معاونت سازمان ملل متحد میگوید در نتیجه حمله بر یک مهمانخانه به نام پارک پالس در کابل 14 تن کشته شدند. یوناما با نشر اعلامیه گفته در این حمله علاوه بر افغانها اتباع آمریکایی، هندی، پاکستانی، ایتالیایی و قزاقستانی کشته شدند. از سوی دیگر عبدالرحمن رحیمی قماندان امنیه ولایت کابل امروز به رادیو آزادی گفت در نتیجه درگیری ها یک آمریکایی، دو تبع هندی و دو افغان کشته شدند
و به تعداد 5 نفر مجروحین حادثه را نجات دادند و متاسفانه قبل از رسیدن پلیس به اوجا تعداد 5 نفر که شامل اتباع خارجی و داخلی هستند کشته شده بودند.
آقای رحیمی میگوید این حمله توسط یک فرد صورت گرفته. 8:30 شب گذشته در منطقه کلوله پشته شهر کابل بر یک مهمانخانه به نام پارک پالس که در آن اکثرا خارجی ها بود و باش میکنند حمله صورت گرفت. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر میشنوید. مقامات غور میگویند طالبان مسلح بار دیگر بر ولسوالی 400 این ولایت حمله کرده و ساختمان ولسوالی را محاصره کردند. عبدالحی خطیبی سخنگوی سرپرست ولایت غور به رادیو آزادی گفت نیروهای امنیتی در محل با کمبود مهمات روبروستند. به گفته او آنها از کابل خانه کمک شدند اما تا هنوز هیچ کمک برایشان نرسیده. تیم ملی کرکت افغانستان برای انجام مسابقه 4 روزه با تیم اسکاتلند و برای به دست آوردن کپ انترکانتیننتال امروز راهی لندن می شود. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان در مورد این مسابقه در صحبت با رادیو آزادی معلومات داد.
دغه سفر مخه په لندن کې د دوه اونۍ لپاره تم نتی کمپ ده. د نړۍ وروسته بیا په سکاتلند کې یو څلور ورځې لوبه ترسره کوي چې دا به د ورسان د کرکټ ټیم لوبري څلور ورځې لوبه د انټرکانټینټل کپ سیالۍ په لړ کې اوسي.
این برای بار سوم است که تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقه 4 روزه اشتراک میکند. آتش سوزی در یک کارخانه پاپوش در فلپین حداقل 72 کشته بر جای گذاشته. ساختمان دو طبقه دیروز در حومه شهر والنزویلا در مانیلا پایتخت فلپین دچار آتش سوزی شد. گروه نجات امروز این ساختمان را برای دریافت اجساد بیشتر جستجو کردند. بسیاری از اجسادی که تاکنون یافت شدند چنان سوختند که قابل شناسایی نیستند. وزیر داخله فلپین امروز به خبرنگاران گفت مشکل این است که ما تمام قربانیان را به نام شناسایی کرده نمیتوانیم. بنابراین حتی اگر خانواده ها مایل به دفن آنها در ولایاتشان باشند نمیدانیم که کدام پارچه جسد را به آنان تسلیم دهیم. به همین دلیل ما باید تست دی ان ای را به پایان برسانیم. صدها پاکستانی در مراسم تشییع جنازه گروهی برای 43 تن از اقلیت شیعه اشتراک کردند. این شیعیان در حمله بر یک سرویس روز پیش در شهر کراچی کشته شدند. پاکستان امروز را روز عزاداری اعلان کرده است. سرویس در حال حرکت به سوی یک عبادتگاه شیعیان اسماعیلیه بود که ناگهان از سوی مردان مسلح هدف تیر اندازی قرار گرفت. گروه های جندالله و داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. اردوی لتوانیا میگوید کشورهای بالتیک در جستجوی حضور دائمی نیروهای ناتو در قلمروشانند تا از فعالیت هوایی و بحری رو به افزایش روسیه جلوگیری شود. لتوانیا، لاتویا و استونیا از این ترس دارند که پس از شورشگری به طرفداری روسیه در شرق اوکراین مبادا هدف فشار روسیه قرار گیرند. هر سه کشور بالتیک بخش از اتحاد جماهیر شوروی بودند و در آنها جمعیت قابل توجه از اقلیت روس‌ها زندگی می‌کنند. این کشورهای بالتیک در سال 1999 میلادی عضویت ناتو را کسب کردند و در سال 2004 میلادی هم به اتحادیه اروپا پیوستند. و پترو پروشنکو، رئیس جمهور اوکراین، جان مککین، سناتور آمریکایی از حزب جمهوری خواه را به عنوان مشاور خود منصوب کرده. مقامات اوکراینی طرفدار غرب در حال ایجاد یک شورای مشورتی بین المللی استند که هدفش کمک به آوردن اصلاحات و جلب حمایت جهانی برای اوکراین خوانده شده. کارل بلت، صدر اعظم پیشین سویدن، نیز عضویت این شورا را به عهده دارد. میخائیل ساکاشویلی، رئیس جمهور سابق گرجستان، رئیس این شوراست. این بود تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تا حال از رادیو آزادی. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنید به آدرس اینترنت ما azadiradio.com.
ساعت 6:36 دقیقه شام به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان این مجله خبری میشنوید. دفتر ملل متحد در کابل میگوید در حمله دیشب بر یک مهمانخانه در کابل 14 نفر کشته شدند، ولی مقامات افغان رقم دیگر اراحه می کنند.
متاسفانه قبل از رسیدن پلیس به اونجا تعداد 5 نفر که شامل اتباعی خارجی و داخلی هستند کشته شده بودند.
اعضای هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان بار دیگر از رهبران حکومت وحدت ملی می خواهند هر چیز زودتر نامزد وزارت دفاع را معرفی کنند.
ممکن دفعه که ملاقات کردیم برای ما وعده کردن، تعهد کردن که بیشالا با نزدیکی یا بزدیکی وزیر دفاع امرای سرپرسته برایتان معرفی خواهد کردیم. خطاعال معرفی نشده.
گفته می شود برخی از حلقات در نهادهای امنیتی تلاش دارند تا روند محاکمه 19 پلیس متهم در قضیه قتل فرخنده را تحت نفوذ داشته باشند.
نگرانی این است که مشکل اساسی هست که اقتدار از قدرتمندا مخصوصا در ساختار امنیتی افغانستان کوشش دارند که نفوذ کنند بالای تصمیم کنند.
از سفر صدراعظم هند به چین هم می شنوید که با گرمی زیاد استقبال شده است. با سلام مجدد، سرگون منگل هستم. رادیوی آزادی را میشنوین. توجه کنین بعد تفصیل موضوعات خبری. دفتر ملل متحد در کابل گفته در حمله دیشب بر یک مهمانخانه در کابل 14 نفر کشته شدند، ولی مقامات امنیتی افغان رقم دیگر را اعراح میکنند. مسئولین امنیتی کابل میگن که 5 افغان و اتباع خارجی در حادثه دیشب کشته شدند و 5 تن دیگر زخمی شدند. فرشته ندا جزئیات داره.
مسئولان امنیتی کابل و برخی از سازمان‌ها و رسانه‌های خارجی در مورد تلفات رویداد شب گذشته در شهر کابل ارقام زد و نقیص را به نشر رساندند. یونما یا دفتر معاونت سازمان ملل متحد در کابل و شماری از رسانه‌های بین‌المللی گفتند که در حمله دیشب بر مهمانخانه پارک پالس در ساحه کلولاپشتای شهر کابل حدود 14 تن کشته شدند که بیشترشان اتباع خارجی بودند. اما قماندانی امنیتی کابل می‌گوید که رقم تلفات کمتر از چیزی است که رسانه‌های خارجی به نشر رساندند. عبدالرحمن رحیمی، قماندان امنیتی کابل، بعد از ظهر روز پنجشنبه برای رادیو آزادی گفت:
همزمان پلیس متهم است که به تعداد 54 نفر هم از خارجی ها و داخلی ها خود افغان هستند او را نجات دادند و به تعداد 5 نفر مجروحین حادثه را نجات دادند و متاسفانه قبل از رسیدن پلیس به اونجا تعداد 5 نفر که شامل ادبای خارجی و داخلی هستند کشته شده بودند.
مهمانخانه پارک پلس که در حوزه چهارم امنیتی موقعیت دارد حوالی ساعت 8:30 شب گذشته مورد حمله از سوی طالبان مسلح قرار گرفت. گفته شده که بیشتر مردم برای اشتراک در کنسرت به این مهمانخانه رفته بودند، اما حمله قبل از آغاز کنسرت بر این مهمانخانه صورت گرفته است. قمندان امنیت کابل میگوید که 54 افغان و ادبای خارجی از این مهمانخانه توسط نیروهای امنیتی افغان نجات داده شدند. سفارت امریکا در کابل تایید کرده است که یک تبعه امریکایی نیز مشمول کشته شده های این رویداد می باشد. عمر سینا سفیر هند در کابل نیز گفته است که بادبای هندی در این حادثه تلفات وارد شده است. در این حال برخی از رسانه های هندی گزارش دادند که دو تبعه هندی در این مهمانخانه کشته شدند. مسئولیت این حمله را طالبان مسلح به عهده گرفتند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته است در این حمله که توسط فرد به نام ادریس انجام شده حدود 50 تن کشته و زخمی شدند، اما مقامات امنیتی افغان این ادعا را رد کردند.
در این حال شنونده عزیز، امنستی انترنشنال یا سازمان عفو بین المللی حمله دیشب در کابل محکوم کرده و حمله بر غیر نظامی را تخطی جدی از قوانین بشری خوانده. سازمان ملل متحد هم حمله مسلحانه دیشب در کابل که در او حدود 14 غیر نظامی به شمول ادبای خارجی کشته شدند به شدت محکوم کرده. در اعلامیه دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یوناما آمده که حملات عمدی بر ملکی ها اعمال بی‌رحمانه هستند. در این حال صدر اعظم هند در پی این حادثه با رئیس جمهور افغانستان صحبت کرده. نریندرا مودی در صفحه توییتر خود نوشته که رئیس جمهور اشرف غنی تأثیر عمیق خود به خاطر کشته شدن ادبای هندی در حادثه دیشب در کابل ابراز داشته. 4 هندی و 1 آمریکایی شامل قربانیان حمله دیشب در کابل هستند. ستار فروغ جزئیات دارد.
صدر اعظم هند میگوید که به دنبال حمله مسلحانه دیشب در کابل با رئیس جمهور اشرف غنی صحبت کرده است. نریندرا مودی در صفحه توییتر نوشته است که رئیس جمهور اشرف غنی تأثیرش را نسبت به کشته شدن ادبای هندی در این حمله ابراز کرده است. صدر اعظم هند همچنان نوشته است: زمانی که موضوع مبارزه با تروریسم پیش می آید ما یکی هستیم. گفته شده است که 4 هندی شامل 9 تبعه خارجی هستند که در این رویداد کشته شدند. در همین حال سازمان ملل متحد میگوید که 2 حمله جداگانه دیروز را در افغانستان که در آن حداقل 17 غیر نظامی کشته شدند و طالبان مسلح مسئولیت این حمله ها را به دوش گرفته اند شدیداً تقبیه میکند. این سازمان میگوید حمله بر افراد ملکی که در یک مراسم فرهنگی در هتل پارک پلیس در کابل گرده هم آمده بودند 14 ملکی کشته و چندین تن زخم برداشتند و در حمله بر ریاست حج و اوقاف ولایت هلمند 3 تن کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. سازمان ملل متحد از طالبان مسلح خواسته است که به تعهداتشان پابند بوده و به طور فوری حمله های عمدی بر غیر نظامیان را توقف بدهند. در اعلامیه یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان آمده است که با توجه به کشتارهای اخیر اعلامیه های طالبان در مورد جلوگیری از تلفات غیر نظامیان میانتهی جلوه می کنند. در اعلامیه همچنان آمده است که یونما این نقطه را برجسته می سازد که طبق قانون بین المللی تمام جناح‌های دخیل در منازعات در افغانستان به شمول طالبان مکلفند که از انجام حملات بر افراد ملکی، مناطق و محلاتی که غیر نظامیان موجودند مانند دفاتر ملکی دولتی، هتل‌ها و جاهای دیگر اجتناب ورزند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
افزایش حملات در نقاط مختلف افغانستان نگرانی های جدی را ایجاد کرده. در آخرین چنین حملات دیشب بر یک مهمانخانه در کابل حمله صورت گرفت که به گفته ملل متحد 14 کشته به شمول اتباعی خارجی به جا گذاشت. یکی از دلایل عمده افزایش نامنی ها در کشوری حقیقت خوانده شده که افغانستان وزیر دفاع نداره. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان بار دیگر از رهبرای حکومت وحدت ملی خواسته تا هر چیز زودتر نامزد وزارت دفاع را معرفی کنه. نذیر احمدزی معاون دوم ای جرگه امروز بر رادیو آزادی گفت که یکی از عوامل عمده نامنی ها در کشور امین نبود وزیر دفاع است. در این حال ریاست اجرایی حکومت افغانستان گفته که تلاش های رئیس جمهور و رئیس اجرایی به خاطر معرفی یک شخص مناسب به حیث نامزد وزارت دفاع جریان داره. لیزا حیدری با جزئیات بیشتر.
هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان بار دیگر روی معرفی نامزد وزارت دفاع تأکید می کند و می گوید که به دلیل نبود وزیر دفاع ناامنی در کشور افزایش یافته است. نظیر احمدزی معاون دوم ولسی جرگه افغانستان روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که با وجود تعهد رهبران حکومت وحدت ملی هنوز هم نامزد وزیر دفاع به ولسی جرگه معرفی نشده است.
ولسی جرگه همیشه خواستش همی بود که از قدر زودتر باشه باید وزیر دفاع معرفی شوه. موسیم دفعه که ملاقات کردیم برای ما وعده کردن تعهد کردن که انشالله با نزدیکی یا با زودی وزیر دفاع امرای سرپرسته برایتان معرفی خواست کردیم. فتحال معرفی نشده.
این خواسته ها در حال مطرح می شوند که ناامنی ها در افغانستان افزایش یافته و مخالفان مصالح دولت حملاتشان را در نقاط مختلف این کشور به خصوص در برخی ولایات شمال تشدید کردند. ریاست جمهوری و ریاست اجرایه پیش از این بارها گفتند که به زودی نامزد وزارت دفاع به ولسی جرگه به خاطر عقص رأی اعتماد معرفی خواهد شد، اما این گفته ها تا حالا عملی نشده است. از سوی دیگر ریاست اجرایه حکومت میگوید که بحث میان رئیس جمهور و رئیس اجرایه در مورد معرفی یک فرد کارا و مناسب به وزارت دفاع جریان دارد.
در ادامه مسائل مربوط به امنیت کشور باید گفت که شماری از مردم ولایت بدخشان که در کابل مستقر هستند میگن که از ناامنی های موجود در بدخشان بی حد نگران هستند. اونا که تعدادشان به دهاتن میرسید امروز در نشست در کابل گفتن که در ولایت بدخشان بر علاوه طالبای مسلح شماری از جنگجویای خارجی هم جابجا شدند که باعث ناامنی ها در بعض ولسوالی های بدخشان شدن. در این حال وزارت دفاع افغانستان گفته که نیروهای امنیتی به اندازه کافی در بدخشان جابجا شدن و به زودی مناطق ناامن ای ولایت از وجود مخالفین مسلح دولت پاک سازی خواهد کردن. آرزو قیاسی جزئیات دارم.
شماری از مردم ولایت بدخشان که در کابل زندگی می کنند، بی توجهی دولت دست داشتن برخی از اعضای شورای ملی و بزرگان قومی در امور امنیتی و اداری این ولایت را از دلایل اصلی افزایش ناامنی در بدخشان می دانند. آنان روز پنجشنبه طی نشستی در کابل گفتند در حال حاضر 9 منطقه مهم ولایت بدخشان ناامن بوده و اگر حکومت در این مورد تدابیر جدی اتخاذ نکند، به زودی مناطق دیگری این ولایت نیز با مشکلات امنیتی مواجه خواهد شد. مجیب مهرداد تنظیم کننده این نشست در مورد چنین گفت:
در نتیجه غفلت آشکار حکومت مرکزی در بخش‌های از این ولایت تروریستان ملی و بین‌المللی جا گرفتند. حکومت مرکزی باید دست زورمندان محلی را که در مدیریت دولتی پیوسته مداخلت ورزیدند از اداره بدخشان کوتاه کند. تا زمانی که این زورمندان و قدرتمندان محلی نهادهای اداره بدخشان را تقسیم می‌کنند و شماری از وکیلان، این ولایت روی امنیت و حکومتداری خوب را نخواهد دید.
مردم ولایت بدخشان که در کابل زندگی می کنند همچنان گفتند که در حال حاضر شماری از جنگجویان پنجابی، چچینی و ازبکستانی با اعضای خانواده هایشان در برخی از ولسوالی های بدخشان جابجا شده اند و بر ضد نیروهای امنیتی افغان حملات را انجام می دهند. به اساس گزارش ها از 2 سال به این سو برخی از ولسوالی های بدخشان مانند وردوج و جرم به مناطق ناامن مبدل شده است. حدود 2 ماه قبل در درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفین مسلح دولت در ولسوالی جرم این ولایت شماری از نیروهای افغان کشته و زخمی شدند. با آنکه نیروهای امنیتی افغان عملیاتی را بر ضد مخالفین مسلح دولت در ولایت بدخشان راه اندازی کردند، اما مردم این ولایت میگویند که این عملیات در حد نبود که بتواند این ولسوالی ها را از وجود مخالفین مسلح به گونه کامل پاکسازی کند.
وزیر عدلی افغانستان تطبیق قانون انرژی هسته‌ای در کشور یک نیاز جدی خوانده. عبدالبصیر انور امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که طرح این قانون تا 2 هفته دیگر به شورای ملی فرستاده خواهد شد. در این حال وزیر صحت‌عامی افغانستان گفته که نیاز است تا حکومت شرایط استفاده از انرژی هسته‌ای را در ساحه طبابت مساعد بسازد. سحر لیوالا جزئیات موضوع.
تصور استفاده از انرژی هسته‌ای در ساحه طبابت در افغانستان به زودی به حقیقت مبدل می شود. طرح قانون انرژی هسته‌ای افغانستان روز چهارشنبه مورد تایید کابینه قرار گرفت. وزیر عدلیه افغانستان میگوید طرح این قانون به هدف استفاده مفید از انرژی هسته‌ای به مقاصد صلح‌آمیز ترتیب شده است. عبدالبصیر انور روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت رسیدن به اهداف بزرگ استراتژیک در این قانون گنجانیده شده، اما فعالیت‌های هسته‌ای مربوط به تبابت به زودی آغاز خواهد شد. آقای انور تطبیق قانون انرژی هسته‌ای در این ساحه را یک نیاز جدی خواند.
یک قسمت زیاد از قانون به خاطر تشویق تداوی و کارایی سفر میکنند بنتون کابل و راست یادیامو ضرورت داشت که باید قانون هسته‌ای تلاش کنیم که همین مراکز ما داخل افغانستان فعال کنیم. ضرورت اینو خیلی ضرورت جدی نیست.
به اساس معلومات وزارت عدلیه افغانستان، ساخت مرکز تداوی امراض سرطانی به وسیله انرژی هسته‌ای سوی سازمان ملل متحد مشروط بر موجودیت قانون انرژی هسته‌ای ساخته شده بود. قرار است طرح این قانون تا دو هفته دیگر به هدف تصویب به شورای ملی فرستاده شود. محافظت از مواد رادیواکتیو و منابع آن، مسئولیت محیط زیست در برابر تشعشعات هسته‌ای و کنترل و نظارت از مواد فاضله آن از اهداف عمده قانون انرژی هسته‌ای خوانده شده است. به اساس قانون، کشورهای عضو آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای مکلفند تا فعالیت‌های هسته‌ایشان را زیر نظر این سازمان اجرا کنند. افغانستان از جمله 151 عضو این آژانس است و نزدیک به 60 سال قبل این عضویت را به دست آورده است. با آنکه تلاش‌های به هدف رویکار آمدن انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز در افغانستان صورت گرفته، اما گفته می‌شود که در سال 1358 ارتباط آژانس انرژی هسته‌ای با این کشور اندک شد و پس از به میان آمدن بحران‌های سیاسی در افغانستان، فعالیت‌های انرژی هسته‌ای در این کشور متوقف و ماشین‌آلات این بخش به یغما برده شد. به اساس معلومات وزارت صحت عامه افغانستان، سالانه حدود 20,000 افغان به سرطان مبتلا می شوند که نزدیک به 16,000 تن آنان در نتیجه همین بیماری جان می دهند. وزیر صحت عامه افغانستان می گوید نیاز است تا در داخل کشور زمینه و سهولت معالجه این بیماران و شرایط استفاده از انرژی هسته‌ای سوی حکومت فراهم شود. فیروزالدین فیروز روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت
انرژی هسته‌ای رادیو تراپی تداوی با شوا یکی از شیوه‌ای است که برای امراض سرطان استفاده میشه، قیمت بسیار زیاد داره و دوم یک نوع شرایط داره که باید دولت افغانستان تعهد بکنه و مرکز انرژی اتمی و شرایطش مساعد بکنه و آماده هستن که در اختیار افغانستان قرار بدن. 20 میلیون دلار در این قسمت کمک تعهد صورت گرفته و ضرورت است که دولت افغانستان هم یک مقدار بودجه تخصیص بده تا اوا دیگه هم اطمینان پیدا بکنن. یک کاری است که ان شاء الله صورت میگیره، اما شاید یک چند سال دبر بگیره که عملی شه.
یورانیوم از جمله عناصر مهم طبیعی جهان است که از لحاظ اقتصادی و سیاسی نقش مهمی را ایفا می کند و از این عنصر به عنوان ماده اولیه برای تهیه سوخت هسته‌ای استفاده می شود.
به تعویق افتادن روند محاکمه 19 پلیس که در قضیه قتل فرخنده به غفلت وظیفوی متهم شناخته شدند سبب نگرانی جدی برخی از فعالان مدنی افغانستان شده. اونا تأخیر در صدور حکم محکمه ابتدایی را در مورد 19 پلیس که در قضیه قتل فرخنده بی پروایی کرده بودند پرسش برانگیز خواندند. واجما فروغ، یک تن از این فعالان مدنی:
ما نگرانی ها این است که مشکل اساسی هست که اقتدار از قدرتمندا مخصوصا در ساختار امنیتی افغانستان کوشش دارند که نفوذ کنند بالای تصمیم کنند.
قرار بود محکمه ابتدایی شهر کابل به روز یکشنبه هفته جاری در مورد 19 پلیس که در قضیه قتل فرخنده متهم به غفلت وظیفوی شده بودند فیصله کنه، اما این فیصله تا زمان نامعلوم به تعویق افتاده.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
آل هم گزارش از منطقه و جهان. صدر اعظم هند امروز به چین رفته و مورد استقبال گرم مقامات چینایی قرار گرفت. نریندرا مودی در سفرش تلاش خواهد کرد تا تجار چینایی را به سرمایه گذاری در هند تشویق کنه. گفته میشه که چین آماده است تا حدود 1 تریلیون دلار در پروژه های زیربنایی هند سرمایه گذاری کنه. فرشته نگاه جزئیات داره.
نریندرا مودی صدر اعظم هند محض رسیدن به شهر کاشیان چین مورد استقبال گرم رئیس جمهور آن کشور قرار گرفت و این نخست به یک میوزیم و سپس به یک عبادتگاه بودایان در کاشیان رفت. کاشیان محل تولد رئیس جمهور چین است. سال گذشته مودی نیز رئیس جمهور چین را در حیدرآباد محل پیدایشش استقبال کرده بود. هند و چین دو کشور پرنفوس جهان هستند. هر دو کشور حدود 2,600,000,000 نفوس دارند. با اینکه رابط هند و چین با اختلافات دیرینه و رقابت‌ها روبرو بوده، اما در سال‌های اخیر این رابط رو به بهبود است. پروین سوامی، ژورنالیست و تحلیلگر هندی، میگوید نارندرا مودی از گذشته به چین علاقه‌مندی زیاد داشت.
زمانی که مودی وزیر اعلای ایالت گجرات بود، پیش از آن که صدر اعظم هند شود، نیز چندین بار به چین سفر کرده است و در آن زمان کشورهای اروپایی و آمریکا به مودی ویزا صادر نمی‌کردند. مودی پس از سفر به چین همیشه علاقمندیش را در برابر آن کشور ابراز می‌کرد. به باور من هر دو کشور خواهان برقراری روابط گسترده با همدیگرند.
چین هندوستان را به عنوان یک بازار وسایل تکنیکیش می‌بیند و هند هم تلاش دارد تا چین در بازسازی زیربناهای این کشور سرمایه گذاری کند. در حالی که رشد اقتصادی چین رو به کاهش و ظرفیت تولید آن به افزایش است، چین 4 تریلیون دلار ذخیره دارد. چین آماده است تا در بازسازی میدان‌های هوایی، شهرها و بندرها حدود 1 تریلیون دلار را در پروژه‌های زیربنایی هندوستان سرمایه گذاری کند. نارندرا مودی، صدر اعظم هند، در بازدیدش از چین تلاش خواهد کرد که نه تنها سرمایه گذاران چین را تشویق به سرمایه گذاری در کشورش کند، بلکه رای برای کاهش کسر 48 میلیارد دلاری در تجارت دو کشور را نیز جستجو کند. مقامات هند و چین گفتند که در جریان سفر نارندرا مودی به چین، قراردادهای مختلف تجارتی به ارزش 10 میلیارد دلار نیز میان دو کشور امضا خواهد شد. گفته می شود که مقامات هند و چین روی اختلافات دیرینه سرحدی نیز گفتگو خواهند کرد.
از دیدار رهبرای دو قدرت بزرگ منطقه یعنی هند و چین میریم به دیدارهای رهبر بزرگترین قدرت جهان با مقامات کشورهای عربی. این دیدار یگان تنش‌های را هم در بر داشته. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا امروز با مقامات کشورهای عربی خلیج در یک اجلاس در کمپ دیوید گرده هم میآیند. آقای اوباما دیروز با مقامات 6 کشور عربی خلیج در قصر سفید دیدار داشت، ولی عربستان سعودی و معاونش به نمایندگی از عربستان سعودی برای شرکت در اجلاس به امریکا رفتن. جزئیات بیشتر در مورد دیدارها را از همکارم ستار فروغ بشنویم.
رئیس جمهور اوباما تلاش میکند که رهبران کشورهای عربی خلیج را در نشست در کمپ دیوید دوباره اطمینان بدهد که توافق اتمی با ایران به قیمت تعهدات امنیتیشان تمام نخواهد شد. انتظار می رود که وی کمک بیشتر نظامی را به آنها به شمول افزایش تمرینات مشترک نظامی و هماهنگی در خصوص سیستم راکت بالستیک پیشنهاد کند. اما به اساس گزارش اسوسییتد پرس، بعید به نظر می رسد که آقای اوباما نگرانی عمیق کشورهای خلیج را در مورد دخالت ایران در منطقه به طور کامل فرو نشاند. جان آلترمن، مسئول بخش شرقی میانه در مرکز امور استراتژیک و مطالعات بین المللی، به اسوسییتد پرس گفته است حدس می زند که همه در پایان این نشست اندک احساس نارضایتی خواهند کرد. رئیس جمهور اوباما روز گذشته گفتگوها را با مقامهای عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی، کویت، عمان و بحرین در یک ضیافت شام در قصر سفید آغاز کرد. در میان این چهره ها که با آقای اوباما دیدار کردند، صرف رهبران دو کشور عربی شاملند. سایر کشورهای عربی خلیج مقامهای ارشدشان را به آمریکا فرستادند. غیابت ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی قابل توجه است. با آنکه قصر سفید گفته بود که ملک سلمان به آمریکا می آید، اما عربستان سعودی به روز یک شنبه اعلان کرد که پادشاه این کشور در این اجلاس اشتراک نمی کند. در عوض شاهزاده محمد بن نایف ولیعهد عربستان سعودی و شاهزاده محمد بن سلمان معاون وی از عربستان سعودی نمایندگی می نمایند. آنها به طور جداگانه با رئیس جمهور اوباما ملاقات کردند. در حالی که آقای اوباما در آغاز این دیدار از شک و تردید عربستان سعودی در ارتباط به گفتگوها با ایران چیزی یادآوری نکرد، اما گفت منطقه در یک وضعیت خیلی دشوار قرار دارد. با اساس گزارش اسوسییتد پرس، غیابت ملک سلمان در حال است که نشانه های تنش در روابط درازمدت آمریکا و عربستان سعودی موجود است، اما قصر سفید و مقام های عربستان سعودی این را رد کردند که ملک سلمان با نرفتن به آمریکا خواست است به رئیس جمهور اوباما اعتنا نکند.
در حالی که دیدارهای مقامات آمریکایی و عرب در واشنگتن ادامه داره، شماره هم به واشنگتن فرا می‌خوانیم و تا لحظات بعد رادیو آشنای صدای آمریکا را که از واشنگتن پخش میشه روی همین امواج رادیویی بشنوین. ولی از هفته صبح تا می حال رادیو آزادی را مشنیدین. من زرغون منگل هستم. زیاد زیاد تشکر که با رادیوی آزادی بودین. رادیو آزادی هر روز از هفته صبح تا هفته شام با تازه ترین، معتبرترین و دقیق ترین خبرها با شماست. همیشه رادیوی آزادی را بشنوین و از تازه ترین موضوعات خبری روز خبر شوین. شامتان خوش. رادیویتان گل نکنین و با رادیو آشنایی که صدای آمریکا باشین. خداحافظ.